Ազատի ռադիո ցալերուի սաաթը
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دمګړی ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه زموږ په ویب پاڼه کې واوري د ویب پاڼې آدرس دی ازادۍ رادیو ټکی کام ک چیرته انټرنیټ کاروي نو زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکه وي د فیسبوک پاڼه تاسو ور ښکارا کې د پاڼه در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio آدرس دی ازادۍ رادیو په واتس اپ چینل کې هم د لاسرسي وړ د تاسو ک زموږ ویب پاڼه ولټوي نو د واتس اپ د چینل لینک هم در سره پیدا کولای شئ وسام یو نړیوال موضوع ته البته سیمایز موضوع ته راځو نړیوال موضوع سره خلو هغه دا چې د پاکستان په پنجاب کې له څلورو ورځو راهیسې سخت سیلابونه بهیدلې دي دغه سیلابونه په پنجاب کې مالی او د سر زیان رامنځته کړی دی همکار می احمد شیبر دغه سیلابونه د زیانونو په اړه دا راپور چمتو کړی
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب کې تر شلو د ډیرو کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر یو میلیون ډیر کسان د دې سیلونو لامل د خپل کورونو پرې شوو ته مجبور شوي دي رويټرز شان څرګندوي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په سلګونو کلی ویجاړ کړی او رسیدلي فصلونه یې لاندې کړی دي د راپور لمخه د مونسون بارانونو او د هند لوري د بندونو د اضافي اوبو د خشکې دوله عمل د دریو سندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده چې د سندونو ژې ماتې کړې دي د پنجاب له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ویلې دي چې تر اوسه په څه باندې 1200 کلیو د سیلو باوښتې دي د دې ادارې په باور تر دې دمه نشته 1.5 میلیون کسان د سیلونو اغیزمن کړي دي او د سیلونو کچ ته په کتو داسې اندیشنه شته چې دا شمیرې به زیات شي پی ټی ایم په پنجاب کې د 315 موقتو کمپونو د جوړېدو خبر ورکړی چې تر اوسه نشته 400,000 کسان د کمپونو ته انتقال شوي دي چارواکي وایي چې پنجاب چې د پاکستان د نیمایي نفوس کور دی او د غنمو وریجو او پنبې لوی تولیدونکي ایالت دی سیلونو ډیر زیان اړولی هنچ په منظم ډول د بندونو څخه او په هغه وخت خوشی کوي کله چې ډیر ډاک وي په دې اونۍ کې د هند تر واکلاندې کشمیر کې تر سیلونو ورسته او به خوشی شوي لاټکلونو سره سم نن شپه او راتلونکي دوی ورځې د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون په نور پنجاب کې د ورشتونو اټکل شوی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوریدونکو سم ورځو اوکرين ته تاسو به په خبرونو کې حتمان اوریدلی وی چې وړ مورز د اوکرين پر پلازمینه کیف باندې د روسي له خوا پراخ بریدونه وشول دا بریدونه پر کیف باندې په ورسته یو اونۍ کې تر ټولو لوی او خنړی بلل شوی دی د راپورونو لمخې په دغه بریدونه کې لک تر لګه ولستنه هو جل شول او نږدې 50 نور ټپيان شول په دغه بریدونه کې چې وړ مشپ شوی د ازادۍ رادیو اوکرایني څنګه هم زیان منه شوی دا او دغه راس د اروپای ټولنې سیاسي استازولۍ دفتر هم زیان من شوی دی د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د غبريدونو ته سخت خبرګون خودلې او په یو لړ څرګندونو کې پر اوکرين یا په کیف باندې د غبريد د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ باندې بریډ بللې دا ځکه چې ترامپ روسي او اوکرين د جګړې د پاتې رسیدو لپاره په دې روسي کې خپل هڅې ګړندۍ کړي جزئیات به له سلطان محمد سرور وره
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په کیف باندې د روسي د توغندوی او درون ورستای بریډ شي لک تر لګه یوشت کسانې ووجل او لسکونه نور ټپيان کړل په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې بریډوباله بل خو سپینې مړی وویل چې ترامپ د دې بریډ په اړه خوښ نه دی زيلنسکي تیر شپه خپل ویډیو وینا کې وویل روسیا اوس په نړۍ کې د دې پټکو په هر هغه کس چې سولې غواړي بریډ کوي هغه وویل دا په اوکرين بریډ دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسي له خوا بریډ دی ولسمشر ترامپ له دې عمل چې د اوربان پلور پرمختګ نه نشوي ناهیلي دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو غوښ کړی دی زيلنسکي وویل موږ په واشنگتن کې اوریدل دي چې پوتين د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی خو هغه د سولې پلور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوړه کوي د اوکرين ولسمشر زیاته کړه چې تملری چې د اوکرين لپاره د امنیتی ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکي اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکرين امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیله وي. زلنسکي اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې د غبرید چې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانی او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماټان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیون ډالر په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام لاري د دغو وسلو د بای په پریکولو کې ونډه اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته د ورزش له ډګره هم راپور لرو. خو په پکتیا کې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري باندې د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونی او د بود یو نسبتا اوږد کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولی او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کرنیزو او اوبیزو سیستمونو په رغولو کې مرسته وکړي. تفصیل به له نجیب الله الخیل وورو.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی پوسیمه کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه، د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالی همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15000 جریب ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمن شي.
دا پروژه چې د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي، هغه افتتاح او پیل کړی. سیوا سړکونه چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هیواد ټیکا موسسه لخواشکا جوړ شوی ده. دوه پروژه چې هغه د اف او موسسه لخواشکا چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي، نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتر کانال او چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا اغه زر جره بمزه کراځي په حال لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ترازی.
بلخوا ځای اوسیدونکو او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوختي اوي. په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو ارتیا ولمخه پر ځان بس شکی دلی شي. یو تن ځای کروندګر ظاهر شوایي
په 50% سمزور موږ غواره شوی ده ول په دې زمو کانلش 5000 متر او 2000 متر تر سره سه نور پاتې سوه ده. دا نور موږ ته ډار راکړی سم سال هغه هم تر سره سه موږ سا کال په تکلیف په دې تر کې چې موږ اوبه نه و ټول پرمن هم کار اخیستی ده. بازګر ته مو خلکو ته ولاړ ډېر تاوانونه ورسېده. زه اوس هم مثال دا واتر دا شان چې بیا هم ښه ده.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافي سرچینې شته. خدا چې تر اوس هم اکثره ویالي، کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي، نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجي بریالی وایي
په ښه سټنډرډ باندې مقتدا جوړ کړی دی. نو د دې لپاره موږ ټول کلی حتی دغه ټول ولس د حقیقت چې پراته دي دا ټول دې ته ډېر خوشاله دي. مخکې به اوبو ډېر د موږ نه ضایعاتو به یې کوو، نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره او به مختور رسیږي ان شاء الله.
یاد دی وی سره لدی چې هوا روزمکو په پرتله د پکتیا غریزی سیمې ډیر دي، خو ترڅنګ پراخ ځمکه او دښتې همدارنګ د اوبو دایمي سرچینې لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او له دې کبله ډیره دښتې او کرنیز ځمکې نه کرل کیږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچیرې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي، لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دالو کړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته اوري. ازادي راډیو د محل پر ویپانه باندې پښوندی بڼه اوریدلې شي. د ویپانه آدرس ازادي راډیو ټکی کم کچیرته انټرنیټ لري زموږه فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. د فیسبوک پانه کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خبريږي. د غراس هلته کلی ویډیوګان هم د لاسرسي ور دي. د خبری مجلې د پای شیبو ته ورو نګدې شوی یو ورزو د ورزش ډګر ته لمړی هم دا چې د آسیا د ملتونو په جام کې نن د افغانستان او ایران لوبډلې سره مخامخ شولې چې د لوبې په نوې دقیقو کې یعنی د ټولو لوبې په وخت کې افغانستان یو ګول وه خو ایران له خوا بیا درې ګول وهل شول چې ایران دغه لوبې ګټونکې شو. په کرکټ کې بیا نن افغانستان او پاکستان خپل بخت سره آزمایي دا چې دغه لوبو تر سره کول وړاندې چې ویل شوی همکار می پیدا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نن جمعه د اگست په 9مه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماخام پر 9 بجو کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان سره ګډون کوي. دوی دغه سیالیو ته کامل چمتو دي او نن به په افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د پاکستان پر وړاندې کوي او هیله ده چې دغه لوبه به د افغان
خغلی سادات زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو لاس ورځې په کابل کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي او د اگست په 19مه له تګ وروسته د یوې اونۍ لپاره په متحده عربی اماراتو کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي دي. دغه درې اړخیزه سیالۍ چې د متحده عربی اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي د آسیا جام سیالیو ته چې راتلونکي میاشت پیلېږي د لوبډلو د چمتو کېدو یوه برخه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغه سیالیو دوه مخکښ لوبډلې به د سپتمبر په 1 نیټه په فاینل کې سره ولوبېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم نن د تاجکستان په حصار ښار کې د کافا 2015 ملتونو جام په سیالیو کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره مخ شوه. د دغه فدراسیون د نشراتو برخې مسول او ویاند مصطفی هاشمی د ایران پر وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اساسی اشتراک تیم ملی افغانستان در مسابقات کافا
په دې سیالیو کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د ګډون اصلي موخه د لوبغاړو چمتو کول، د تجربې ترلاسه کول او د آسیا جام غوروي سیالیو راتلونکو لوبو ته چې د پاکستان په وړاندې ترسره کیږي چمتووالی ښودل شوی ده.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران، تاجکستان او هند له ملي ټیمونو سره د کافا بی ګروپ کې ده او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارواکو په خبره د دې هیواد راتلونکي فوټبال سیالۍ به د سپتمبر په لومړۍ نیټه له تاجکستان سره او د سپتمبر په څلورمه به له هند سره وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبډلو یو شمېر مینوالو د ایران او پاکستان د ملي ټیمونو پر وړاندې د غوسیالۍ په پیلېدو خوښي څرګند کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د کرکټ مینوال شفیق الله آزادی رادیو ته وویل،
ان شاء الله چې زموږ د ټیم مورال په قوی دی، زموږ د افغانستان ټیم ماشاء الله چې په دې وخت کې د آسیا دویم ټیم دی، لکه رهین پسې نوروست افغانستان دوهم ټیم دی، او امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره پاکستان ته ماتې ورکړي او دغه لوبړلۍ چې کومه ده دغه د دریو ملکونو سیریز چې کوم دی.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلو لوبغاړي په داسې حال کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د لوبو ډګر ته ځي چې طالبانو په افغانستان کې تربیه واکمنۍ وروسته پر ځینو ورزشي لوبو لکه آزادو سیالیو یا ایم ایم ای او شطرنج بندیزونه لګولي او د افغانستان له ورزشي برخې د نجونو ټیمونه په بشپړه توګه لري کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هلچ ټول جوړ رو او ساتمن بایست شروع کلاس دی ول سم ټول کی و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په غوښتنې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندۍ موجودات چې دي هغه خپل ژوند سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکو زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې وایلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. څومره ستاسې درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اتش پیتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره دیږي، د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سړيږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دوی اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریات داخليږي. کله چې مایتوکندریات داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسره زی، او په دغه وخت کې هم د چ ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسره زی، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دوی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، د هیڅ کله خپل د عملیه سرته رسی او اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کیږي غیر حوازی تنفس سره ترسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر حوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن اماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه د چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ ویلم د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر حوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجره تنفس چې دی هغه مو مخته په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر حوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون که در حوازی، یعنی کم حوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر حوازی تنفس چې اوغوی چته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اتیپی تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې دی د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راځو، زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و، د دې چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترمنځ څونه توپیر دی. او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا وه د تنفس عمل او د زیای تر کیپ تر منز کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل په اخرنی برخه کې زموږ او ستاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیله مې ومني، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ا او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوم. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ا چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ا څخه دی، چې د ډي این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست ولې چې ډي این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر سیړنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینټیکي انجینري رامنځته سو. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سو، چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډي این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسې درس چې دی د اته دې شمې صفې څخه تر 24مې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي این ا کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت منلو ور نه و، نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې کوم ژوندۍ موجودات چې و د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا ل یو نسل څخه و بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایل کې په لومړنۍ کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي، تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مانی. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دی هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دی دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ویری په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی را ولاړ سو د دغه بکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکې کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل، او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي ان ا چې د هغه د کوم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لېږدونکې دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې دې سره موږ خپل ژوند شیکي للاسه ورکي. دا غره کم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پات سوچ په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلت څنګه دوه چنده سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا ا وشتل څه ډول منسر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، هم دارنګ ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې ری مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ سو بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګ په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډی این ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادرین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر این ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري، چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري، د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. رازو وروسته د دې چې دا کوم د ډی این ای او آر این ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه وروسته موږ تاسو سره زو بلې موضوع ته چې د ډی این ای جوړښت دی، د ډی این ای د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګ د دوی کوم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله، چې د ډی این ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله، د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډی این ای چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډی این ای چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډی این ای چې د هغه نیوکلیوټایډز څخه جوړ شوی دی، چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن قید او قلوي ګانې لري، چې په دې کې په ډی این ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه، او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و، دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل، یا هم ایروین چارګف، چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی این ای چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړی جوړش لري، چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري، چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې، او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره چی لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل ځان سره زده کړی اوسه، او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و، هغه د ډی این ای او آر این ای پیژندنه و، چې ډی این ای او آر این ای څه ډول یو جوړښت لري، چې و موبایل دی چې دی خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دی، چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قند، او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري، د نیوکلیوزایډ په نامه سره یادېږي. ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري، هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري، نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پوړي زینو ته ورته جوړښت لري، چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده، ډی این ای په لاندول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پوښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 1 1 1.